دولس روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د ولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاته شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرانس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرانس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرانس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بانګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1033 عملیات ترسره سوي دي. ګرفتاره سوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت سوی یا چرس کښت سوی هغه کښت سوی هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه دې د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکارۍ هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی سي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی نه موجودلی دی چې دوی نیولې وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو دپاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی ځکه بدیل دوی لري نه. متاسفانه چې د تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودی. هغه مشکل دا و چې بې له اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بین المللي روابط قطع دي، ټول بین المللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکولی شي د خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ییز کنفرانس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپله په داخل د افغانستان کې معتاد لرو او اوس هم هر کال په وخت کې د تریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یعنې د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په هماهنګي جدر ترکیې پر ځان رسي. وخت کې چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړوي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطا باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپله خبره ولاړ دي، نه هغوی باید د دوی په خبره باور وکړي، ځکه تریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه یو څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅېږي.
په تېر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي، نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تېر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانې کولې هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواسته هغوی هغه تمبې سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارکان لري او نه د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 2.5 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیایي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ڈی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بستري خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نغدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2.5 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 930 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډېرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډېر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډېری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي، د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone.
دا همکاري په افغانستان کې د یو این او ډی سی او یو این ڈی پی په ستراتیژیک همغږۍ کې یوه مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډېر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اګست څخه په سختۍ سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوو ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندې شوي او ډېری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شي باندې توجه او تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی سالار له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و او د دې تر څنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشي له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه معتاد سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص شوی یم، پوهنتون مې ویلې تر 5 سمستر پورې، حقوق قضا او څارنوالي روخان پوهنتون لغمان څنګه کې. هغه وخت البته عملي نه وم، نو د همدې له خاطره ما هم پوهنتون خوشی کړ. مشکلات ډېر و، البته نمایندتوب د لاسه، نو ځکه مې نیشه شروع کړې. ما معشوقه لاړه، واده سوه دې لپاره. اول مې سګریټ شروع کړ، سګریټ مې وواهله تر یو مده د پورې ما سګریټ وواهله. بیا د سرورو چرس ته، بیا د ټابلیټ ته، ټابلیټ کا نشه یې ټابلیټ لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشه، دغه نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم یو نیم ساعت یو ساعت لپاره به راسره مرسته کوله چې هغه هم ورکړم. هم هغه نیشه حالت چې بیرته به نیشه والوته، بیرته به بیا هم هغه غمونه و. ما خپل کاروبار و پی سی او مې اول، بیا مې پی سی او خوشی که، بیا پیرنی ته راغلم، پیرنی کراچی مې واخیست، ورځ کې مې 650 روپۍ ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه. خیاطي زه خپل استاد مې مده خیاطي دکان مې و، تقریبا 30000 روپۍ مې قرض پور وکړ، دکان مې جوړ کړ. بیا مې سیزن وواله، تقریبا 15000 روپۍ مې پکې کار و. خیاطي مې پلان بند کړی دې لپاره زه لږ روغ شم بیرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې ادبار خدمه کور کې د ادبار نه قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته وایم، د دې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بیل باید بیلې کې، کرا باید بیل کې، چې ته بیرته کرا وخت کې کاروبار دې سقوط ونیسي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشه ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول، پی سی او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره، ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډېر تاثیرات یې کړی و. ټولو نه زیات هم دغه اعصاب و چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات و، بیا چې مې عمل شروع کړ بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات سو. لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډیر خراب وي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سی او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله، تر 10000 روپۍ، 15000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې. پوهنتون مې خپله ویلې، کور خرج مې خپله ورکړه، خپل خرج مې خپله وښکه، هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و. ما په نظر تخمیناً اوس به مې تر 1-2 لکه ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. دی خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښیي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه
دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نذیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزون پور راکړه، بیا به زه بله پوړۍ په پور درکړم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه. هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامو لالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې. میلې
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. ښه ګټه لري، زه هم دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي؟ هواره ورځې نیسي، یاره تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا عقه مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی، یاره تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره، ډېر ساده یې. د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژنې چې عملیه، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راڅخه رانیوله، بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور به یاري.
یاره نذیره، ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې دې کار کولی، اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با، ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه ځم، هغه دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څخه پوړۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوړۍ خرڅې کړي، خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا مني. ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژای پولیس؟ زه خو عملیم سیب
تا وست پولیسو سر چه لگی که؟
و قماندان سیب ولاغه چه لگی کهوم ما وید زملیم دا پوره خود طول و عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چیزی دکلک نیولایم
اگوی متدین دی او تا قاچاقبر
قاچاقبران خودی پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چیز دوکیم
ستا خود جیب لحیروینو دک ده پر خلقوی خرسه تو خسام قاچاقبر یه
و قماندان صاحب دامی طول زخیره دا لگ لگ تریت کوم زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی کسی بگنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبر مکوا دا دلائل ده پا محکمه که قاضی تا وایا مخکشه
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو د دې ونې د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زارو کاروان.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.